السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د ماخامنې خبری مجله زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې جمهور رئیس وایي افغانستان اوس داسې ډاډمنو ترانزیټي لارو ته لاسرسی لري چې یوه ورځ به هم د سیاسي دلایلو له کبله ونه تړل شي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په پا کابل او لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
سرکه د مهمو خبرونو سرټکه د افغانستان ولسمشر وایي هیواد یې اوس داسې ډاډمنو ترانزیتي لارو ته لاسرسی لري چې یوه ورځ به هم د سیاسي دلایلو له کبله ونه تړل سي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن په یوه ورځني سفر کابل ته راغلی او له افغان ولسمشر سره پر یو لړ مهمو پروژو خبرې کړې دي. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس به اسرائیلو ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس د سفر پر مهال له هغه سره ونه ویني. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي هیواد یې داسې ډاډمنو ترانزیتي لارو ته لاسرسی لري چې یوه ورځ به هم د سیاسي دلایلو له کبله ونه تړل سي. محمد اشرف غني نن په کابل کې د ملي صنایعو د جشن د پای په مراسمو کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. ولسمشر غني زیاته کړه
ترانزیت خواهرها و برادرها به صورت اساسی در حال حل شدن.
د ترانزیت ستونزه په اساسی توګه د حل کېدو په حال کې ده. د لاجوردو موافقه د افغانستان توکي ټول اروپا ته لیږدوي. باکو، باتومی او ترکیه ډاډمن بندرونه دي. یوه ورځ به پکې سیاست نه داخليږي چې له کابل زموږ د ترانزیت لارې وتړل شي.
افغان ولسمشر وایي هیڅوک د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د سوداګری اړیکو مخه نسی نیولی. نوموړی دا هم وایي چې له پاکستان سره د ترانزیتي ستونزو له کبله له هغې هیواد سره د افغانستان سوداګري نیمایي ته راکمه سوې ده. د ولسمشر په خبره حکومت هڅه کوي د خصوصي سکتور په مرسته افغانستان له وارداتي هیواد څخه په صادراتي هیواد بدل کړي. په همدې حال کې افغان صنعتکاران د ترانزیت په برخه کې د حکومت هڅې ستایي، خو د خصوصي سکتور په برخه کې د حکومت له ډېرې پانګونې غوښتنه لري. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن په ورځني سفر کابل ته راغلی او له افغان ولسمشر سره یې ولیدل. ولسمشر اشرف غني له رشید مرادوف سره د لیدنې پر مهال ویلي چې له منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د انرژي لیږد جدي کار کېږي چې افغانستان ترې ډېره ګټه اخیستلی سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي مرادوف د سفر اصلي هدف په افغانستان کې د ټاپي پروژې د لومړنیو کارونو ارزول دي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د افتتاح لپاره د هغې جمهور رئیس هم په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملي اردو پر پوستې د وسلوالو طالبانو په برید کې درې افغان سرتیري وژل سوي دي. د غزنی د والي وین عارف نوري رسنیو ته ویلي چې د برید نن سهار سوی او په نتیجه کې دوه سرتیري ټپیان سوي دي. شغلی نوري د پوستې دقیقه سیمه نه ده یاد کړې، خو وایي چې په متقابلو نښتو کې 8 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي او تر لسو ډیر ټپیان دي. وسام څو نړیوال خبرونه لرو. سموږغله ازادي رادیو اوري. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس به اسرائیل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس د سفر پر مهال لا غسر و نه ویني. د خبره د محمود عباس سلاکار مجدیل خالدی نن کړی ده. هغه ویلي د امریکا د ولسمشر لخوا د رواني ونې د هغې پریکړې له کبله چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده، ښاغلی عباس به له دغه امریکایي چارواکي سره ونه ګوري. خالدی ویلي امریکا په دې پریکړې سره تر سرو کرښو اوښتی ده. په پام کې ده د امریکا مرستیال ولسمشر د ډسمبر تر 15 نیټې د مخه منځنی ختیځ ته سفر وکړي. د ډونالد ټرمپ دغه پریکړې چې د ډسمبر پر 16 وسوه فلسطیني اداره او د هغه عربي متحدین په قهر کړي دي. د محمود عباس ویلي په دې پریکړې سره امریکا د منځنی ختیځ د سولې په پروسه کې خپل رول له منځه یووړ. د عراق صدر اعظم وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې د دغه هیواد جګړه بریالۍ پایلې ته رسېدلې ده. حیدر البادی نن په بغداد کې ویلي چې د عراق ټولې هغه سیمې چې مخکې د اسلامي دولت ډلې لاندې کړې وې بیرته ترې نیول سوې او له سوریه سره پوله د عراقي پوځ لخوا کنټرولېږي. عبادي وایي زموږ دښمنانو غوښتل زموږ تمدن له منځه یوسي، خو موږ د خپل یووالي او پیاوړې ارادې سره بریالي سو. د عیش وسلوالو په 2014 کال کې د عراق نږدې درېیمه برخه خاوره تر خپل کنټرول لاندې راوستې وه او تر هغه وروسته عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف په مرسته د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړل. او د بریتانیا د بهرنیو چار وزیر بوریس جانسن ایران ته تللی څو په تهران کې د یوې ایرانی ولس له برتانوي د خوشکې دو چارې پر مخ بوزي. بوریس جانسن په پام کې لري نن له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د نازنین زاغری د خوشکې دو پړه خبرې وکړي. میرمن زاغری چې د ایران حکومت ترنګولو پلانونو کې د شکیلتیا په تور لوړاندې 15 کاله باندې تیروي، اوس دغه حکومت پر ضد د پروپاګند له نوي تورونو سره مخامخ ده چې که ثابت سي کېدای سي د هغې د بند موده 14 کالو ته ډېره کړي. نازنین زاغری د تامسن رویټرز خیریه بنیاد یوه مسوله وه چې له خپلې لور سره ایران ته تر تلو وروسته د 2016 کال په اپریل کې د ایراني چارواکو لخوا ونیول سوه. هغې پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي دي او وایي ایران ته په شخصي سفر تللې وه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې بوریس جانسن او جواد ظریف په دغه لیدنه کې پر دې سربیره د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییز امنیت او نورو مسایلو په اړه هم بحث وکړي. د خبرونو پای.
لفریبا ظاهر چې خمو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان اوس داسې ډاډمنو ترانزیټي لارو ته لاسرسی لري چې یو ورځ به هم د سیاسي دلایلو له کبله ونه تړل شي.
ترانزیت خواهر او برادر به صورت اساسي در حال حل شدن.
دفاع وزارت تاییدوي چې په جوزجان کې داعش وسلوال فعالیت کوي، خو ټینګار کوي چې پر ضد د افغان ځواکونو پراخ عملیات روان دي.
هغوی ته مو ډېر تاوان هم رسولی دی، ډېرې کسان هم وژل شوي دي او نور هم هلته. هغوی ته موږ دا مفتي نه ورکوو چې هغوی په جوزجان کې ځای ونیسي.
د عدلیې وزارت د ماشومانو د ملاتړ د قانون طرحه ولسي جرګې ته معرفي کړه. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې نړیوالو قوتونو پر سعودي عربستان او ایران فشارونه زیات کړي څو د لبنان په سیاسي چارو کې له مداخلې لاس واخلي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای افغانستان اوس داسې ډاډمنو ترانزیټي لارو ته لاسرسی لري چې یو ورځ به هم د سیاسي دلایلو له کبله ونه تړل شي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د ملي سرایو د جشن د پای په مراسمو کې خبرې کولې ویل هیڅوک د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د سوداګریزو اړیکو مخه نشي نیولای او له پاکستان سره د ترانزیټي ستونزو له کبله د افغانستان سوداګري نیمه په نیمه راکمه شوې ده. د ولسمشر په خبره د افغانستان د سوداګریز بیلانس له بدلون پرته د خلکو د ورځني ژوند ښه کېدل ممکن نه دي. محمد حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
افغان ولسمشر وای د ترانزیت په برخه کې د افغانستان سونزه د حل کېدو په حل کې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبه په ورځ په کابل کې د ملي صنایعو د جشن د پای په مراسمو کې خبرې کولې ویل چې افغانستان د منځنۍ اسیا لاري ډاډمنو ترانزیټي لارو ته لاسرسی پیدا کړی، یو شمېر هوایي کوریډورونه فعال شوي او هیڅوک نشي کولای د کابل او نیو ډیلی ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا مخه ونیسي.
ترانزیت خواهر او برادر به صورت اساسي در حال حل شدن.
د ترانزیت ستونزه په اساسي توګه د حل کېدو په حال کې ده. د لاجوردو موافقه د افغانستان توکي ټول اروپا ته لیږدوي. باکو، باتومی او ترکیه ډاډمن بندرونه دي. یو ورځ به پکې سیاست نه داخليږي چې لکه بلې زموږ د ترانزیت لارې وتړل شي. ولسمشر همداراز له پاکستان سره ترانزیټي ستونزو ته په اشاره سره ویل چې افغانستان ورسره دښمنی نه لري، خو دا چې ستونزې جوړوي سوداګري ورسره نیم په نیمه راکمه شوې ده. له کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په برخه کې جمهور رئیس ټولو دولتي ادارو ته خبرداری ورکړ چې له دې وروسته بهرني توکي نشي پیرلی. ښاغلی غنی همداراز ژمنه وکړه چې له دې وروسته به افغانستان ته د سوداګریزو توکو هر راتلونکی واګون به خالي نه بلکې بیرته په افغاني توکو ډک زی. د ښاغلی غنی په خبره افغان حکومت به د خصوصي سکتور په راس افغانستان له وارداتي هیواد څخه په صادراتي هغه بدل کړی، خو دغه کار د افغان صنعتکارانو له مرستې پرته ممکن نه دی. افغان صنعتکاران که څه هم د ترانزیت په برخه کې د حکومت هڅې ستایي، خو سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید پر خصوصي سکتور لا ډېره پانګونه وکړي. د صنایعو او معدن د خونی رئیس شیرباز کمینزاده په دې اړه وایي
یو وړاندیز لرم چې هغه وړاندیز چې زموږ تقریبا 1500 شرکتونو غوښتل چې په دغه نمایشګاه کې ګډون وکړي. موږ د نمایشګاه یو ساحه لرو په چمن د حضوري کې، اجازه ورکو سکتوري خصوصي ته چې په ګډه د سکتوري خصوصي د معدن د خونې او د سره په ګډه موږ دا ځای جوړ کړو. انشاءالله امیدوار وو چې په آینده کې انشاءالله هلته یوه داسې نمایشګاه افتتاح کړو چې انشاءالله د موږ هیوادوال او ټول پرې وویاړي.
که څه هم جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې افغان صنعتکاران او خصوصي سکتور د هیواد د اقتصادي ودې په برخه کې مهم رول لري، خو افغان صنعتکاران وایي چې د نورو ګڼو ستونزو تر څنګ یو شمېر حکومتي ادارې د دوی د ستونزو د حل پر ځای له دوی غیر قانوني غوښتنې لري، او په دې ترتیب به مشکله وي چې خصوصي سکتور او یا صنعتکاران لا ډېرې پانګونې ته زړه ښه کړي.
د محمد حدیث پردیس په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر وایي افغانستان اوس داسې ډاډمنو ترانزیټي لارو ته لاسرسی لري چې یوه ورځ به هم د سیاسي دلایلو له کبله ونه تړل شي. ښاغلي غني دا څرګندونې نن په کابل کې د ملي صنایعو د جشن د پای په مراسمو کې وکړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دفاع وزارت په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوال لري توریستي فعالیتونه تاییدوي، خو دا چې دغه ډله هلته یو شمېر ځوانانو ته توریستي روزنه ورکوي دا خبره نه مني. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې په جوزجان کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو لپاره عملیات پیل شوي او د ډلې ته تر اوسه درنه تلفات هم اوښتي دي. خو د جوزجان سیمه ییز چارواکي بیا د دې ولایت په درزاب او قشتېپې ولسوالیو کې د داعش ډلې د جلب او جذب خبره کوي او وایي چې دا ډله یو شمېر تنکیو ځوانانو ته په دې ولایت کې پوځي روزنه ورکوي. نور حال د واصل وصال پر رپورټ کې اورو.
که څه هم د جوزجان ولایت یو شمېر سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې لخوا یو شمېر تنکیو ځوانانو ته د روزنې خبره کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت دغه موضوع نه تاییدوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله د جوزجان ولایت په ځینو سیمو کې فعالیتونه لري، خو دغه فعالیتونه تر دې کچې نه دي چې د ښوونځي او ماشومان د خپلو تروریستي افکارو تر اغېز لاندې راولي.
موږ دا تاییدو چې تحرکات د داعش ته په جوزجان کې، مګر زموږ عملیات ټول وخت هلته جاری دي. منګه د هوایي قواو عملیات، ځمکنیو قطعاتو عملیات، حتی د کومندو قطعاتو عملیات، د شپې عملیات منګه په جوزجان کې اجرا کوو. هغوی ته مو ډېر تاوان هم رسولی دی، ډېرې کسان هم وژل شوي دي او نور هم هلته. هغوی ته منګه دا موقع نه ورکوو چې هغوی په جوزجان کې ځای ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا اشتله د دغه ولایت په ځینو سیمو کې تنکیو ځوانانو ته روزنه ورکوي. د جوزجان ولایت د مسؤلینو په خبره دا اشتله له دوو کلونو راهیسې د دغه ولایت په درزاب او قشتېپې ولسوالیو کې فعالیت لري چې دا دوی په خبره که مخه ونه نیول شي فعالیتونه به نورو ولایتونو ته هم وغځیږي. د افغانستان دفاع وزارت هم مني چې له ننګرهار وروسته جوزجان هغه ولایت دی چې داعش ډله پکې ډېره فعاله ده، خو دوی ټینګار کوي چې دغې ډلې ته به اجازه ورنه کړي څو په دغه ولایت کې له تنکیو ځوانانو نه د خپلو توریستي فعالیتونو لپاره استفاده وکړي. په ورته وخت کې د جوزجان د ولی ویان محمد رضا غفوري وایي د جوزجان ولایت د درزاب او قشتېپې ولسوالیو په ښوونځیو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات دي او دغه ډله تنکیو ځوانانو ته هلته روزنه ورکوي. ښاغلی غفوري وایي دوی ته د رسېدلو معلوماتو له مخې 50 تنه تنکي ځوانان یوازې د درزاب ولسوالۍ د سردری په کلي کې د داعش ډلې تر روزنې لاندې دي. دی وایي په دې وروستیو کې داسې راپورونه لرو چې داعش ډله د دې ولایت د سردری په کلي کې یو شمېر تنکیو ځوانانو ته تروریستي زده کړې ورکوي. موږ په دې برخه کې خپلې اندېښنې شریکې کړي، هیله لرو چې د ستونزو د هواري لپاره عملیاتونه ترسره شي. ښاغلی غفوري وایي د جوزجان ولایت په درزاب او قشتېپې ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو له امله ډېری ښوونځي تړلي دي چې له امله یې 1500 زده کوونکي نشي کولای ښوونځیو ته لاړ شي. خو دا چې د افغانستان د پوهنې وزارت په درزاب او قشتېپې ولسوالیو کې د ښوونځیو له تړل کېدو څومره اندېښمن دي او څه حل لارې ورته لري په دې اړه څه نه وایي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال په راپور کې مو اورېدل چې دفاع وزارت په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالو د فعالیتونه تاییدوي، خو وایي چې د دې ډلې د ځپلو لپاره دغلته پراخ پوځي عملیات هم دوام لري. دفاع وزارت په یو بل خبر کې د ځینو پاکستانی رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې په وینا یې د باګرام په زندان کې 200 پاکستانی بندیان په ډیر خراب حالت کې ساتل کیږي. د دې وزارت مرستیال وین محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو کنوینسیونونه په پام کې نیول کیږي او د ټولو بندیانو دوسیې په خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. د پوځي برخې یو شمېر څېړونکي وایي د پاکستان دغه ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې د ژورې مداخلې څرګند مثال. شاه محمود شینواره پی رپورٹ لري.
د افغانستان دفاع وزارت د یو شمیر پاکستانی رسنیو د هغو رپورټونو په خبرګون کې چې د باګرام په زندان کې 200 پاکستانی زندانیان په خراب وضعیت کې د بند شپې سبا کوي وای دوی ټولو کورنۍ او بهرنیو زندانیانو ته لازمه رسیدګي کړې ده. د دې وزارت مرستیال وین محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټولو زندانیانو دوسیې پر خپل وخت عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي او د دې بنسټونو د پریکړې له مخې اقدام شوی.
موږ په ټاکلي وخت ورته خوراک او څښاک برابرو او د رنګ مو دوی په خپل وخت عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي او هغه کسان چې په عدلي او قضایي ادارو کې خپل وخت پوره کړی وي د یوې ورځې لپاره هم هلته نه پرېښودل کیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې هغه پاکستانی زندانیان چې په باګرام کې بندیان دي ټول وسلوال او د جګړو په ډګرونو کې نیول شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال وین وایي زیاتره تروریستان چې نیول شوي ډېره برخه یې پاکستانی وسلوال دي، خو ښاغلي رادمنش په افغانستان کې د پاکستانی زندانیانو د شمیر په تړاو څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر پاکستانی رسنیو رپورټونه خپاره کړل چې په باګرام زندان کې پراته پاکستانی زندانیان د بند سخت شپې سبا کوي. دغو رسنیو د یو شمېر زندانیانو له قوله لیکلي چې دوی ته په وخت خوراک نه رسیږي او دارنګه د اکثرو دوسیې بشپړې شوي ولی بیا هم له زندان څخه نه دي آزاد شوي. په ورته وخت کې د پوځي برخې کارپو باری آریز وایي د افغانستان په زندانونو کې د پاکستانی زندانیانو موجودیت په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو ښکاره ثبوت دی.
پاکستانیانو په دې ډول څرګندونو ښکاره کړه چې هغوی د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او په دې اعتراف وکړ چې پاکستانیان په افغانستان کې نیول شوي دي.
ښاغلی آریز وایي بلخوا پاکستان غواړي افغانستان نړیوالې ټولنې ته د بشر حقوقو نقض کوونکی هیواد معرفي کړي چې په اصل کې دا حقیقت نه لري. دی وایي افغانستان باید له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د پاکستانی تروریستانو لیست چې په افغانستان کې نیول شوي پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوښ کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زمونږ غاکله ازادي رادیو او روانه خبری مجلې په پای په ترڅ کې د لبنان، سعودي عربستان او د ایران ترمنځ د شخړو په اړه هم رپورت اوري. د افغانستان د عدلي وزیر د ماشومانو د ملاتړ د قانون طرحه ولسی جرګې ته معرفي کړه. عبدالبصیر انور د شنبې پر ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې دغه طرحه په جامع توګه ترتیب شوی او د ماشومانو د حقونو ټول اړخونه پکې په پام کې نیول شوی دي. خو د ولسی جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې تر اوسه د ماشومانو د ملاتړ په اړه یو شمېر قوانین تصویب کړي دي او حکومت بیا هم په دې تړاو تکراری قوانین د تصویب لپاره جرګې ته وړاندې کوي. د دې موضوع جزئیات د خان محمد سین پر رپورت کې اورو.
د افغانستان د عدلي وزیر وایي د ماشومانو د ملاتړ د قانون په طرحه کې د ماشومانو او د دوی د ستونزو د حل لپاره مهم ټکي په پام کې نیول شوي او له تصویب او نفاذ وروسته به له سرغړوونکو سره جدي چلند وشي. عبدالبصیر انور د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې دغه قانون په هر اړخیزه توګه تشریح کړ.
د یو قانون خصوصي طفل خوشتواني طفل دوای معمولیت مواظبت های
په دغه قانون کې د ماشوم اساسي حقونه د معلولو ماشومانو د توانمندۍ موضوع ټولنیز ملاتړ خوونه او روزنه فرهنګي وده په اقتصادي برخو کې لکارګرو ماشومانو څخه پر ګټه اخیستنې څار د ماشومانو سرغړونې د ماشوم قاچاق او پیرودل او پلورل او لفاشا او جنسي تریو څخه د ماشوم ساتنه پکې په دقت سره ځای په ځای شوې دي.
د عدلي وزارت د معلوماتو له مخې د ماشومانو د حقونو ملاتړ قانون په 14 فصلونو او 103 مادو کې ترتیب شوی او د کورنۍ او دولت مسؤلیتونه پکې هم ځانګړي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانستان ډیری ماشومان له بیلابیلو تاوتریخوالو سره مخ دي او په ځینو وسلوالو شخړو کې هم قرباني کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د تیر ونی په وروستیو کې په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په خاطر یو نوی پالیسي ترتیب او په عملي کولو یې لاس پورې کړ. خو د ولسي جرګې ځینو غړو د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون د طرحې له پېژندو وروسته وویل ډېری قوانین چې د ولسي جرګې لخوا تصویب شوي حکومت په سمه توګه عملي کړي نه دي. د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست وویل حکومت تکراری قوانین دغه جرګې ته وړاندې کوي.
که موږ تیروتنه ونه کړو د ماشومانو د ملاتړ په اړه لسګونه قوانین تصویب شوي او تکراری قوانین تصویبوو، دوه درې میاشتې وروسته به بل ورته قانون راشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی له حکومت غواړي کوم قوانین چې د دغه جرګې لخوا تصویبیږي باید عملي شي، څو په بېلابېلو برخو کې د قوانینو د نشتوالي له امله رامنځته شوي ستونزې هوارې شي. د ماشومانو د ملاتړ د قانون طرحه په داسې حال کې ولسي جرګې ته پیژندل کیږي چې په تازه شپو ورځو کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون ویلي چې اوس هم په هیواد کې ډیری ماشومان له خطر سره مخ دي او له ستونزو ډک ژوند تیروي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو اوریدل چې د عدلی وزیر نن د ماشومانو د ملاتړ د قانون طرحه ولسي جرګې ته معرفي کړه. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کابل امنیتي چارواکي وایي د دې ښار په 15مه حوزه کې د ښځو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي په مرموز ډول وچل شوي دي. د کابل د امنیې قمانداني مرسیال حقنواس حقیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې دوه تنه نور ټپیان دي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون لخوا ویل کیږي چې د دغه ډول وژنو اصلي عامل غیر قانوني وسلې دي. رحمت الله افغان پرې رپورټ لري.
د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې تیر شپه شاوخوا دو بجې د 15مې امنیتي حفظې اړوند د 500 فامیلیو په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي وژل سوي او دوه ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. هغه وایي د 15مې امنیتي حفظې اړوند د 500 فامیلیو ساحې د تپې په سر کې په یوې کورنۍ کې قتل شوی، د کورنۍ لس غړي وژل سوي، دوه ټپیان دي. د څېړنې ټیم خپل کار پیل کړی دی. ښاغلی حقیار زیاتوي چې په وژل سویو کې 15 نارینه، 4 ښځې او یو ماشوم شامل دی او یوه ځوانه ښځه او یو ماشوم ټپیان دي. د حق نواز حقیار په خبره د لومړنیو څېړنو له مخې دوه کورنۍ چې په اصل کې د پروان ولایت اوسیدونکي دي تیر کال په یو کور کې اوسېدل چې په خپل منځ کې شخړه راغلې وه. د نوموړي په وینا د شخړې له امله یو کس بندي شوی و چې له زندان څخه له خوشي کېدو وروسته یې د مقابلې کورنۍ لس غړي وژلې دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي، بلکې له دې وړاندې د 15مې امنیتي حفظې اړوند د پایکوب نسوار په سیمه کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان په ورته پیښه کې وژل سوي وو. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د دغه ډول وژنو اصلي لاملونه غیر قانوني وسلې بولي او ټینګار کوي چې حکومت باید په ښار کې د غیر قانوني وسلو ساتلو او ګرځولو مخه ونیسي. د دغه کمیسیون غړی وګمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره ولس باید له حکومت سره همکاري وکړي.
ولس د حکومت سره همکار نشي او حکومت د ولس سره همکاري ونه کړي، دا مشکله ده چې داسې پیښو مخنیوی وشي. قانون باید تطبیق شي. 50% خلکو ټول مسله دي او سلاګان شته، دغه سلاګانو باید حکومت راټولې کړي او حکومت یې باید ضبط کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تېره اونۍ ویلي و چې له غیر مسؤولو وسلوالو د وسلو راټولولو پلان وروستی سوی او تر راتلونکو دو میاشتو به بشپړ سي. له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت څو ځله دې ته ورته اقدامات کړي وو، خو د ولسي جرګې د غړیو په وینا تر ډیره بریالي نه وو. اوس به ولیدل سي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه نوي پلان کې څومره بریالی کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي. د نړۍ په حالاتو کې اوري چې نړیوال قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی څو د لبنان په سیاسي چارو کې له مداخله لاس واخلي. دوی دغه راس له حزب الله وسلوالې ډلې چې د ایران متحده ګڼل کیږي هم غوښتنه کړې ده چې په ګاونډیو هیوادونو کې خپل پوځي فعالیتونه بند کړي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د لبنان د نړیوالې ډلې د غړو هیوادونو استازو پرون په پاریس کې د لبنان له صدر اعظم سعد حریري سره وکتل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي بریتانیا، چین، فرانسا، روسیا او د امریکا متحده ایالاتونه د لبنان د ملاتړ په نړیواله ډله کې شامل دي. د لبنان له صدر اعظم سره دا کتنه د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په لبنان کې د ماتیدونکو حکومتي ائتلاف پیاوړي کول دي. حریری تیره میاشت د خپل استعفا له اعلان سره لبنان له سیاسي بحران سره مخامخ کړ. نوموړي سعودي عربستان ته د سفر پر مهال وویل د ترور کېدو له بیرې استعفا کوي. ایران او حزب الله ډله یې ملامته کړل. حریری حزب الله ډله چې د واکمن ائتلاف یوه برخه ده ملامته کړې چې نه غواړي په سیمه ییزو شخړو کې د لبنان د بېطرفۍ له پالیسۍ سره ځان عیار کړي. حزب الله او ایران له کلونو راهیسې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ کړی دی. د سوریې رژیم له سنی یاغیانو سره په جګړه بوخت دی. خو له نړیوالو فشارونو او د لبنان د سیاسي ګوندونو ترمنځ له خبرو وروسته حریری خپل استعفا بیرته واخیسته او د نوموړي ائتلافي حکومت د سې شمې په ورځ یو وار بیا د عرب هیوادونو په کړکیچونو کې د نه مداخلې پر پالیسۍ ټینګار وکړ. د پاریس په غونډه کې نړیوالو قدرتونو هڅه وکړه سعودي عربستان او ایران ته د لبنان په چارو کې د نه مداخلې د خبرداري په ورکولو سره د لبنان د حکومت نوی سوی دریز غشتلې کړي. په دې غونډه کې د جرمني، ایټالیا او مصر استازو هم برخه درلوده. دا په داس حال کې ده چې شیعه مذهب ایران په لبنان کې د حزب الله ډلې او په سوریه کې د شیعه وسلوالو ملاتړ کړی دی. حریری چې سنی دی سعودي عربستان او نور سنی عرب هیوادونه یې ملاتړ کوي. په سیمه کې د ایران د ځواک پر زیاتېدو اندېښنه لري.
آزادی خبری مجله اوري.
په افغانستان او میانمار یا برما کې د نړۍ تر ټولو هیوادونو زیات تریاک جوړیږي. له مخدره موادو جرمونو سره د ملګرو ملتونو ادارې تیره میاشت وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. خو دا اداره وایي چې په میانمار کې لږ شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په میانمار کې د هیروئینو او تریاکو تولید لږ شوی خو پر ځای یوه بله مخدره ماده په زیاتېدو ده. په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
د جنوب ختیځ آسیا او پاسیفیک لپاره د ملګرو ملتو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې رئیس وی په میانمار یا برما کې د تریاکو د تولید د کمیدو هرکلی کوي خو دا برای نشي بللی. جیرمی دوګلاس رویټرز خبري آژانس ته ویلي د سشکاري چې کیمیاوي مخدره موادو ته د تقاضا په برخه کې د سیمې په بازارونو کې بدلون راغلی او د تریاکو اقتصاد د لمزتلو په حال کې دی. راپورونه وایي چې په چین او د جنوبی آسیا په ډیرو هیوادونو کې متا مفتامین ته تقاضا زیاته شوې ده. متا مفتامین یو ډول نشه یي مواد دی. فلیپین له دغو موادو سره په خونړۍ مبارزه بوخت دی. د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې د ادارې یا یو ان ډی سی د معلوماتو پر اساس د سیمې په هیوادونو کې د مخدرو موادو تقاضا په خپل حال پاتې شوې یا لږه شوې ده. د دې سیمې اکثره په نشو روږدي ځوانان متا مفتامین استعمالوي. د یو ان ډی سی له اټکل سره سم د میانمار په شان او کاچین ولایتونو کې سږ کال پر 1,000 هکتار ځمکه کوکدار کرل شوي دي. دا تر 2015 میلادي کال په سلو کې 25 لږ دي. په تیره سروې کې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د میانمار په 45,500 هکتار ځمکه کوکدار کرل شوي ول. د میانمار یا برما د کورنیو چارو وزیر په یوه اعلامیه کې چې یو ان ډی سی خبره کړې ده ویلي چې د دغه هیواد حکومت خوښ دی چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د همداراس ویلي د میانمار حکومت د هیواد په هغو سیمو کې چې کوکنار پکې کرل کیږي د بدیل معیشت د پروګرامونو ملاتړ کوي. په جنوب ختیځ آسیا کې تر ټولو زیات متا مفتامین په برما کې تولیدیږي. دا مواد د برما په هغو سیمو کې زیات تولیدیږي چې د حکومت له کنټروله وتلي دي.
انسټاګرام ځان لپاره یو ځانګړی اپلیکیشن جوړوي. دا چې دا اپلیکیشن به په څه ډول فعالیت کوي له اسمت ساروانی ورو.
انسټاګرام ځان ته د یو ځانګړي اپلیکیشن په جوړولو او اسمویلو بوخت دی. د انسټاګرام دا اپلیکیشن ډایرکټ میسج نومیږي. حاضر دمه دا اپلیکیشن په اوروګوا، ترکیه، چیلی او پرتګال کې ازمویل کیږي. د انستاګرام د اپلیکیشن یا ډایرکټ میسج به روان کال وروسته له دې رسمن په درسته نړۍ کې فعال شي چې د هغه ستونزې معلومی او حل شي. ویل کیږي چې انستاګرام دا کار له سناپ چټ سره د مقابلې لپاره راایستلی دی. اوس په میاشت کې د انستاګرام د کاروونکو شمیر تر 1500 میلیونو اوښتی دی. د دغو کسانو په منځ کې 100 میلیونه امریکایان دي. انستاګرام ندی ویلی چې کاروونکي د ورځې څومره وخت پکې تیروي، خو وایي چې د پخوا په پرتله له دې ټولنیزې شبکې د کار اخیستونکو شمیر او پکې د وخت تیرولو موده خورا زیاته شوې ده. انستاګرام وایي چې د ورځې 300 میلیون تنه له دې ټولنیزې شبکې کار اخلي.
د انستاګرام لخوا د نوي اپلیکیشن په اړه مول اسمت ساروان څخه اوریدل. ازادي رادیو په اف ام 100.15 په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په واضح او صفه ډول اوریدل شي. دوستانو، د نن ورځې ورستۍ خبري مجله درته سید سمیا.